هیچ کس از زبان خیلی آدمای کم بوده که از زبان مثلا دانستن که به مونتیزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې تاسو مخک لاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. جرمني د لنډ وخت لپاره د هغو پناه غوښتونکو د مندلو لړۍ ودرول چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو نیتسیار په چوکاټ کې د هیواد معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوې تلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه تلافي حکومت ممکن د کډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبري اژانس د سشنبه په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دغه موضوع تایید کړی دی. دغه دواړو ادارو ویلي و چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د تلافي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته روجرز خبري اژانس د څو به خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. روجرز د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې یو اس ایټ د بشري مرستو د پخوانۍ مشرې سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون له څه باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سږ کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او تیر کال یې په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یوه غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په باعزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال وین حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي پاکستان یوازې تېرو دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 1000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 دېرشمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړې چې بیا اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوې لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنل او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شئ. وړاندې پر سر واوري چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دې کار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه زه فریده سیالیم او په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یاردی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماښام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړونکی و، بلکې په خبري هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجري فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بیوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکاری او بیوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کېږي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماښام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړي چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. موږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې. رویټر د سټینډ فار ایډ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1520، د یمن لپاره 100، د سومالیا لپاره 100، د سوریه لپاره 220، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزله وګړو پر ژوند منفي اغیز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزله افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناست دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دي.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په حال وس دار په 1.5 لک روپۍ شاګرد دی هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوګي سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه میکن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوګي ترڅنګ د سونتوکو بې ثباتي زیاتوي او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونې ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکارۍ د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مورې دلته چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده. او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور کړی و چې دغه بشري مرستې تېر اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت
حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو غوښ کړی او د ځین راپورونو مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. پښتني ادارې چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد د خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي پر افغانستان او افغانانو به اغیز سوي. نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډ مهال کې بدیلې لارې څه کیدلی شي؟ همدا نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې WFP سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافیې هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی عجولانه او غیر مسلکی بولم او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع څلور پنځه مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري، د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کاغه اروپایی دي که آسیایی مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکر گزاره اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرمه کړي او کچیرته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته په کتو د همدې سیاستو ته په کتو تلاش صاحب همدې سیاستو ته په کتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلی شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ دېرش میلیونه ډالر مرسته کړي. که چیرته دغه مرستې درېږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته په کتو به افغانستان یا افغانان ډېر قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزله دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریمو هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تا سوال به هم انشاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزو سره مخامخ کیږو او شدیدن متاثر کیږو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موږ په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. که له بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان یې هم په لیست کې راسي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټوله سي لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وزا کړی دي کدا تطبیق سی امریکا با په یکا تازی کې د ځمکې څخه راول ویږي او په میلیونونو کسان با د بیکاری سره مخامخ کې پټول نه اړی کې دا باید بیرته راوګرځول سی او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوی دي د اصلاحاتو په اړه کلاس فیصد اصلاح کیږي نو فیصد بیرته باید دوباره رات سی. لبل خو افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدی درجاتو ته نه رسیدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مصائب سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه سي. متاسفانه شدید متاثره کیږي ای بدیل لارو ته راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړي پلان مهاله کې د سیمیزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغه قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دوغه هیوادونو سره د خصوصي سکتور لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملات ته ورداخل سي. وشت مند محاله که کولی شي چې عاجل سیمایز پروژې تطبیق خواته بوزی لکه سیپاک، توتاپ، تاپی، کاسای گزار او داسی نور.
اسد لالودین و چه ده کابل پهنتون ده اقتصاد پانزی استاد تاج محمد تلاش تره با افغانستان که ده بشری مرسو ده بندیدو ده غیزو پاره خبری کرده وی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړي د چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام ناورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتشوي او امریکایي تجهیزات او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډېره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په اومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمایز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې اسحاق ډار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړې او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15مه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې اسحاق ډار او د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوي پالیسي ګڼي. د پوځي چارو په د افغانستان د دفاع وزارت په خاني سرپرست شاه محمود میخیل ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان عزیز صلاح کده
پاکستان د دې وسلو ډیره خطرناک پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بل پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه.
د سیاسي چارو په نصر احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې هر بد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي وو چې د طالبانو لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړو. تیره میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي وو چې دغه وسلو ډېرې زړې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه وورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخا پرڅله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بیلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوي، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بیلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دوکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د وی دورې غوښتي دي. ما خپل پرون خپل بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړو.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغه خلک خپل معاش تخلیصي ده، هغه که د صندوق په نوم باندې ده، هغه د جوړولو په نوم باندې ده، هغه که د بیل د راوړلو په نوم ده، که د هر شي په نوم دي. دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم ده.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسولینو کڅوم په ډېره تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د شنبې پورې دغه شرکت په خپلو تازه توزیع شوی بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یو دوره کې د یو متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو خبرګونونه یې راپارولي وو چې وروسته یاد شرکت دا یو ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانه خبرې شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي محمد حمایون ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسولیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موږ ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډېرې اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې ترې اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شوی پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډېره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنې سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقادو یو دوی ولسوالۍ دي، غرو لارې دي، تویونه دي، خوړونه دي. موږ غوښتنه تر کوو او پرګدو نه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیلو پرې پوښ شوی نه وي.
جانخیلو ته د غزیدنو لارو په اوږدو کې څو ځای خوړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده موږ سره پدې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدل لار او دا خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستون سره مخامخيږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځي اریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سره کوم نام یې سي در سره نشر کی. موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي. دا کاریا کی موږ تر لکه یاد یې بدلا او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل لاله نه کومک نه بدل را سره کړی. موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دا غوکه کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اعلی وروره افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو د رقم نستیږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نست، خواري شي نست.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به ویس. زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ کې د درې څلور ورځې کې ټوله دا وکړه. دا داس خلک پرسته داس خلک کرلی چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکناري را باندې بند کړه نو مرستې سته وعدی کړي د مرستو هیڅ مرستې نه دي را سره کړي. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام وس ولې حرام سو. نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ رایل کې یعنې مرستې را سره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره مایعته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بېل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یوځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپنمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنې بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوه برخه باندې وویشو چې یو برخه خپل منحاله ماده ده او بل برخه حل کوونکې ماده ده. چې منحاله د حل کیدونکې او حل د حل کوونکې او حل کیدونکې حاصل جمع طبيعي ته موږ تاسو خپل محلول وایو. د محلول د اجزاوی چې موږ تاسو ول چې په دوه برخه وشل یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپل په یو محلول کې حل کوونکې محیط ته خپل نور مواد پکشی چش کیجی حالیجی دیتا منحال ماده وایو، یعنی حل کیدون که ماده چه نور مواد پخپل زن پکشی چش کبی حالوی. خو حل کیدون که ماده بیا حق ماده تا ویل کیجی چه یا هم دو محلول حق برخه چی پاگکشی، یعنی پا حل کون که کی، یعنی حل او پکچنی زراتو یعنی مالیکولونو آتومونو او دست نورو آیونونو باندی توتشی عبارت تا حل کیدون که ماده سخده. لکه بورا، بورا خپل یو حل کیدون که ماده ده، کوالشی چی پا یو منحل ماده کشی پا مالیکولونو آتومونو او پا آیونونو باندی تدسیاسیه. خو منحل ماده بیا لکه اوبا، اوبا بیا خپل یو منحل ماده ده یا هم حل کون که ماده ده چی نور نور مواد پا خپل زان کشتش کوی، ټوټه ټوټه کوی یا پکچنی برخو باندی تجزیه کوی، چی دیتا بیا مجاو تاسو منحل ماده وایو. از دوگران از کون که ده محلول جوڑه دل وایچ محل یو محلول سدول جوڑیشه. اصلا اتمونا او مالیکولونا چی دی مجاو تاسو ده اغوی ده کیمیاوی عریک پواسته سر دوی یو لبل سر یو زایی کیجه. چی پام دی ترتیب کلا چی دوی یو زایی کیجه پا زین مالیکولونا خشی ده دوی عریکی آیونی دی چی ده اغوی بیلگی مختلف بیلگی ورکوالی سو لکه سودیم کلوراید پوتاشیم کلوراید ده چی دی هاگ مرکبات دی چی ده دوی ده مالیکولونو ترمیند عریکی آیونی عریکی وجود لره. چی آیونی عریکی گران زکون که مولا تاسو په تیر لوستونو کښې لوستی دی. خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمیند د آیوني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمیند اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمیند یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري، هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کیدونکې مادې د حل کیدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کیدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کیږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کیږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړیږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چې شي سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چې شوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کیږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي، او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل. اوس راځو د حل کیدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلیدل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو، چې آیوني محلول چش ته ویل کیږي. آیوني محلول کچیرې په اوبو کښې بیلابیل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې کچیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلیدل دي. یعنی کچیرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګریډ او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې کچیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کیدل د تودوخې په بیلابیلو درجه پورې اړه لري. نو ګران زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوس د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوس کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کیدونکي او حل کوونکي مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2مې څپې څخه پیل تر 13مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12م ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په 12م ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش سوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده، چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1988 کال کښې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده، چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په 4 سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اوږد زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ولانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه هم موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپله 4 ولانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ولانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی مراو تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکه کې داسې چې وجود ولري بل په دې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مراو تاسو د ټکو په واسطه سرچ شکو وشیو او یو بل ځانګړتیا مراو تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکرې غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریډایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپل د هایبریډایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریډایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریډایزیشن چې د خپل په دې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم شي کو ورکړو چې کېدای شي د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل شي. بل په دې ترتیب ګرانه ځکه د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو نو په همدې اساس ګرانو ځکوونکو هایبریډایزیشن چې د خپل په درې ډولونو یا په درې برخو ویشل شوی دی چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توانم یو د ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي د اس چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچیر موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصد دته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسې او یو پر دوهمه برخه اوسې. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سل اتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو له بر سره لازم او ملزوم دي یعنی دوی یو د بل شي دي مستوی دي ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سل اتیا درجه ده لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوا اس او دوا پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوا اس پی پلاس راکوي یا هم د دوا اس پی هایبرید یا هم دوا اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دوی ترمن یو سل اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګراوند د کوونکو د اس پی هایبرید د هایبریډایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوی کیږي په فایل کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوا پی مساوي کیږي په یو جمع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو اس پی 2 2 اس پی 2 دریم اس پی 2 درې اس پی 2 هایبریډونه پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی 2 هایبرید کې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر دریمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی هم سلنه ده. او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه سره. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو، چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي، چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانې هایبرید شوی اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. دا اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره، چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او 3 پی مساوي په سلور اس پی 3 سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی 3 یعنی سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې د اس برخه مساوي دي یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیسته ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولادت زاویه هم موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره د اس پی 3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف ب د ه ه س ی. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دو گونی، جیم درې گونی، او د درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ هر سهار را وسلوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکلی ٹالون دس رو شنڈو جامون قربان شترے لالون کبھی رات نازون